ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړي کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی ملګری اسحاق مليني نه کې له سلام نو منه روانه خبري غړي کې د افغانستان قبایلی سیمو په خپل پاړه راپورونه شننې او تبصری مو د تراوري دي هله لرو چې تر پای به سره ملتیا وکړي خو له هر څه مخکې د دولس بجو خبرونه د پامیر ساحل
نن په بلوچستان کې د عوامین نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال د وژنې ضد کاربندیز دی. په خیبر او جنوبي وزیرستان کې په جلا حملو کې د ایف سی او پولیس سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي، شپږ ژوبل. او امریکا له ایران غوښتي چې د اټومي تړون بحالولو لپاره د خبرو میز ته ورستل شي. بشپړ خبرونه. عوامین نېشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبید الله کاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. نن د بلوچستان په مرکز کوټه او لوی ښارونو کې کاروبارونه تړلي او ګڼه ګوڼه کمه ده. ګوند د احتجاجي کاربندیز اعلان تر هغې وروسته وکړ چې پرون د کاسی مړی په پښین کې وموندل شو. نوموړی د جون پر شپږویشتمه له کوچلاغه تختول شوی و. د کاسی د تختونې او وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. پرون مازیګر په کوچلاغ کې د نوموړي جنازې ته د یو شمېر ګوندونو مخکښه مشران او پلویان ورغلي ول. هغوی ټولو له حکومته غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د سیاستوالانو او فعالانو خوندیتوب باوري کړي او د کاسی په وژنه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. وروسته صوبایي د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د جنازې ته په وینا کې داوه وکړه چې پولیسو ککړ کسان معلوم کړي او ژر به ونیسي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. په خیبر کې پرون په درو جلا جلا حملو کې د پولیس او ایف سی سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د خیبر د پولیسو ویان زهیر اپریدی بیګا مشال راډیو ته ویل چې پرون ماښام وسلوالو په جمرود کې پر یو ټیکسي ډزې وکړې چې پکې پولیس سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول.
پولیس اهلکار کریم الله د ډیوټې نه واپسې کور ته تلو. په دې دوران نامعلومه وسلوالو موټر سایکل سوارو په دې باندې فایرنګ وکړو. په هغې کې دیم شهید شو او یو ورسره ډرایور هغه هم فوت شو.
د خیبر د پولیسو د مشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې وسلوال پرون ماخوستن په لوړګي کې د سیاسي فعال بنارس خان شینواري حجرې ته ورننوتل او هغه یې وویشت. بیان زیاتوي چې شینواری په برید کې ژوبل شو خو روغتیایي حالت یې وسښه دی. په همدې حال کې د خیبر ایف سي ځواک ویلي چې پرون په تیرا کې وسلوالو په برید کې دوه سرتیري ووژل. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. په تیرا کې په 2018 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسېدل او له هغې مودې راهیسې پکې امنیتي وضع ښه وه. اخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه او وروسته پنخته کې د ایف سي ځواک د یوه کیپټن په ګډون 15 سرتیري ژوبل شوي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل پیښه پرون سهار د لدې لپله سره نږدې هغه مهال شوي چې سرتیرو د بم شنډولو هڅه کوله. د ده په خبره تر چاودنې وروسته وسلوالو پر سرتیرو برید وکړ او نښته پیل شوه. دی زیاتوي چې په ژوبلو کې د یوه سرتیري روغتیایي حالت خراب دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د حملې ذمهواري منلې. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر رحیم یار خان کې د هندوانو پر مندر د بلوګرو د برید نوټس اخیستی دی. سپریم کورټ پرون ماښام په بیان کې ویلي چې مشر قاضي ګلزار احمد نن د پیښې په اړه د قضیې اورېدنه کوي او د پنجاب د پولیسو مشر او چیف سیکرټري ته یې عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. رویټرز اژانس د رحیم یار خان د پولیسو په حواله ویلي چې د اګست پر څلورمه ګڼو کسانو په ضمانت د یوه هندو ماشوم د خوشي کېدو ضد مظاهره وکړه او پر مندر یې برید وکړ. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي د رحیم یار خان په بونګ سیمه کې یوه ملا په تاڼه کې پر نه کلن هندو ماشوم په مدرسه کې دننه د کثافت خپرولو په تور رپورټ دایر کړی و. د ورځپاڼې په خبره د سیمې د هندوانو مشرانو د مدرسې له مشرتابه بخښنه غوښتې وه او ورته یې ویلي ول چې ماشوم رواني یا نفسیاتي تکلیف لري. حکومت پر مندر تر برید وروسته سیمې ته د رینجر ځواک سرتیري استولي. د پاکستان د مجازاتو په قانون کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده چې د حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پکې په بیا بیا د بدلون غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر امنیتي حالاتو غونډه وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پر ټوئیټر په بیان کې کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او ورڅخه په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وربللو غوښتنه وکړه. هند په اګست کې د امنیت شورا د دوروي مشرۍ چارې پر مخ وړي. په مې کې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر له پیل راهیسې هلته جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل تېر شپه مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماسپخین د روزې شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې شوې. دی وایي بم په یوه بایسکل کې ایښی و. هلته د بلخ د روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ژوبلو کې ماشومان او دوه سرتېري هم شامل دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. او امریکا له ایران غوښتي چې د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د بحالۍ لپاره د مذاکراتو تستون شي. واشنگتن دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د ایران نوي او توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل له ډیپلوماتیکې لارې پر خپل هیواد د بندیزونو ختمولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون ماښام په واشنگتن کې خبري غونډې ته ویل امریکا پر ایران ټینګار کوي چې ژر مذاکراتو ته ستون شي. تر دې مخکې رئیسی د خپل لوړې مراسمو ته په وینا کې پر ایران د بندیزونو ختمولو غوښتنه وکړه. خو پرایس ویل چې که ولسمشر رئیسی واقعي د بندیزونو د ختمېدو هوډ لري نو دا مشخصا هغه څه دي چې په وینا کې د مذاکراتو پر میز ورباندې بحث کیږي. په وینا کې د اټومي موافقې د بحالۍ لپاره مذاکرات تر شپږو پړاوونو وروسته درېدلي. د ایران مشر مرکچی تېره میاشت ویلي ول چې د خبرو بل پړاو دی د رئیسی د دندې تر پایله وځنډیږي. د خبرونو پای
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په بلوچستان کې نن دا وامي نېشنل ګوند سیاستوال ملک عبیدالله قاسی وجنې ضد نن کار بندیز ده. یو شمیر ګوندونو د ککړو کسانو نیولو غوښتنه کړې او صوبایي حکومت ویلي ملزمان یې معلوم کړي. خیبر کې په دریو حملو کې سلور کسان ویل شوي او یو جوبل دی. په جنوبی وزیرستان کې په چاودنه وروسته پنخته کې 15 سرتیري جوبل شوي. پاکستان د افغانستان د حالاتو څارو په اړه د پریکړو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه کړې. خو شنون کې وایي چې اسلام آباد د کمیټه جوړولو پر ځای عملی اقدامات وکړي.
When you want to do nothing and let things carry on.
وزیرستان یو کډوالو له حکومت غوښتي چې له خوست د خپل کلی تستانه کړي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندورو اوسیدونکو وایي حکومت دي د ولسوالۍ پاتې کلیو ته برېښنا وغځوي.
د برق مونږ تر ولا ده څو کلی پوتې دي.
اسماعیل خیلو ته عبدالفرایو ته مندوزوي ته بد نه درځلای مونږ خو شپې کلی پوتې دي.
په خبرونه کې د ایران د نوي ولسمشر د دندې پیل او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نننۍ غونډې په اړه هم اوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبیدالله قاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړی. د قاسی مړی پرون په پشین کې وموندل شو. نوموړی د جون پر شپږویشتمه له کوچلاخه تختول شوی و. پرون مازیګر د قاسی په جنازه کې د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو او مخکښ مشرانو ګډون وکړ. دوی ټولو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوموړي په تختونه او وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په دې اړه نور تفصیل ایوب تنن راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټه او د صوبې په نور غټ شارو کې کار بندیز دی. پر دې مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو باندې موټرانو چلل هم کم لیدل کیږي. عوامي نېشنل ګوند دغه کار بندیز د مرکزي کمیټې د یو غړي عبیدالله قاسی د وژنې په ضد اعلان کړی دی. د چا مړی چې د اګست په 15 نیټه د پشین ضلع په تحصیل سرارانو کې موندل شوی و. تېر مازدیګر یې د کوچلاخ په کلي کتیر کې د عبیدالله قاسی مړی و خاورو ته سپارل کړی دی. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو نیوکې کړې چې حکومت د خلکو د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخواني سینیټر عثمان لالا زوی خوشحال خان وویل،
څو خبره کې وای دا افغان برای تاوان خبره کوي. هم موږ ته دا خبره معلومه ده چې په افغان برای تاوان کې څوک ملوث دي. دا موږ په دا کوټې کې ولیدلو چې کم کاران ملوث وو، کم ادارې کارټونه ورسره وو. په چیش باندې دا پیسې دا اصلي دا په چیش ورکړي. دا د پښتانه کام زغلام کوي. د افغان برای تاوان په شکل کې هم ځناخي، د قبضې په شکل کې هم ځناخي، او بیا د هغه پیسې راخي.
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري رضا محمد رضا وایي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی کول د حکومت ذمېداري ده.
سړی غواسي دا په سلا و چې د ورځې په حفاظت ترسي او تر هغې ورځې حفاظت کاږي چې یا به دته په کروڑونو روپۍ ورکوي او لیا به بیا د ده مړی راځي، د ده لاش به راځي. موږ دا وایو چې دا د ریاست شهید دی. تر دې د مخایا د پښتونخوا ملي اوم پارټي ډېر لوی ملي لیډر عثمان خان یې شهید کړ. دا په لکونو انسانانو د دې شهادت غندنه کوله.
خود پیپلز ګوند پخوانی صوبای وزیر بسم الله خان کاکړ زیاته کړه، په کار دی چې پښتانه په خپله د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره سره یو موټی شي.
دا شهید بسماج شهادت ته خدای ورکړي. دا د تور رتبه وه، هر څه واښه چې د ده سره سوی دي او رتبه خو ورسېدي. پر موږ ته دا دی چې د دغه شهید دغه رندگان دا ظالمان وسیله تروژي نه ده چې تر دونه لوی لاس ورکړي چې بیا دې په وڅېستی پره خلکه وټاکئ. هر څوک چې دی در کوچناغ ولاکه د باندې باید سر یې وکتل شي، که نه وکتل شي بل شهید پیدا کېږي. بل شهید بس موږ به ناست یو د شهید دپاره به موږ درته دغه کوو. تاسې کون سو؟ په رښتیا سو؟ په حقیقت سو؟
پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو په خپله وینا کې هغه ټول تورونه رد کړل چې د دغه ډول پیښو تر شا د ریاست لاس دی، او ویل چې دا ډېر لوی ظلم سوی دی او په دې کې تورن ظالمان به حکومت و خپل انجام ته ورسوي. لانګو وایي چې موږ قاتلان په ګوته کړي دي او تر هغو پورې به ډېر زر ورسېږو. په څو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وسي، او ستاسو د ټولو و مخ ته به حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره سي. د زیا لانګو پر تسلي باندې خپله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه، په کار دی چې حکومت په دې اړه خپل فرض پوره کړي.
نو موږ به دا وایو چې دا نتیجه باید موږ ته داسې ورسېږي چې سهار د ملک بیدلا کاسي بچیان د ده کورنۍ په عدالتو کې د چا سره په پیشې نه اخته. دا خو ډېر سپین صفا او بربند کیس دی چې ښکاره سولو، او داسې به په دې وطن کې څو نور کیسونه وي. په دې ټولو مخنیوی په دې باندې کیږي. په دې ملک کې موږ ته زموږ د دې وطن هر وګړي ته زموږ آئین موږ ته یو تحفظ راکړی دی چې زما د ژوند، زما د ځان، زما د مال، زما د دولت، زما د عزت او زما د ابرو ذمواري د ریاست د قانون د لارې ده. دا به زه پر چا احسان کوم؟ نه به څوک په ما احسان کړي.
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمېټې غړی ملک عبیدالله قاسي د جون د میاشتې په شپږویشتمه نېټه هغه وخت د کوچلاق کلي کتیر څخه د نڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې تښتول شوی و، کله چې هغه په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې وروسته بیرته د خپل کور په لور روان و، او د اګست په پنځمه نېټه یې مړی د ضلپشین په تحصیل سرانانو کې میندل سوی و. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا په وینا چې اغواکارانو ملک عبیدالله قاسي د پیسو د تاوان لپاره تښتولی و، او چې کله یې غوښتنه پوره نه شوه نو دوی په ډېره ناترسي هغه وواژي او مړی په یوه ویرانه کې غورځولی و، او تېره ورځ ځایي لیویزو د هغه مړی میندلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورځو خیبر قبایل دلی ته د خیبر ضلع امنیتي چارواکي وایي پرون په دریو جلا جلا بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو ویان زهیر اپریدي بیګا مشال ریډیو ته وویل د پولیسو یو سرتیری تر دندې وروستو په ټیکسي کې کور ته روان و چې په جمرود کې ورباندې وسلوالو برید وکړ. دی وایي په پیښې کې پولیس سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر د پولیسو مشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې په لوړګي کې وسلوالو سیاسي فعال بنارس خان وویشت او جو بل یکر. په ان وخت کې اف سی زوحق پر موبایل چې په تیرا کې وسلوالو په یو برید کې دو سرتیری وجلی. د حملو ذمہواري چا نه ده منلې. فرحات شنواری معلومات لري.
د خیبر پولیسو تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په پنځمه نیټه په جمرود ټیډي بازار کې نامعلومو وسلوالو په یو ټیکسي ګاډي باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله تیر ماښام د پولیسو سرتیری کلیم الله په یو ټیکسي ګاډي کې د ډیوټۍ نه پس خپل کور په طرف روان وو.
پولیس اهلکار کریم الله چې کوم دی د ډیوټۍ نه واپسې کور ته تلو په دې دوران نامعلومه وسله والو موټر سایکل سوارو په دې باندې فایرنګ وکړو. په هغې کې دا چې کوم دی دیم شهید شو او یو ورسره ډرایور وو هغه هم فوت شو. دې هغې تفتیش جاری دی او انشاءالله ډېر زر به ملزمان قانون په گرفت کې.
د خیبر پولیس وایي تیر شپه په یوه بله پیښه کې په لنډي کوتل کې سیاسي او سماجي فعال بنارس خان شینوار په خپل حجره کې نامعلومو وسلوالو وشتلی او په ژوبل حالت کې پیښور روغتون ته رسول شوی او حالت یې د خطرې نه بهر دی. د خیبر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې دوی په خیبر ضلع کې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړې او د ملزمانو نیولو لپاره په مختلف فوزایونو کې د لټون عملیات پیل کړي. په خیبر ضلع کې میشت د اف سی زواک چارواک ویلی چې د اگست په پنځمه نیټه د تیرا وورغزو په سرحدي سیمه زیارت ټاپ کې جوړ شوی چک پوسټ باندې نامعلومو وسله والو برید وکړ چې په نتیجه کې د اف سی زواک دوه سرتیری ووژل شول. امنیتي ځواکونه وایي چې په تیرا کې د وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو سرته رسیدونه ډیره موده پس دغه پیښه رامنځته شوه او هلته هم د لټون عملیات پیل کړي. په تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلي کډوال ورستانه شوي او پوځ دا کوي چې هلته امن بحال کړی او تیرا میدان او تیرا راجګال سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. په خیبر ضلع کې د بدمنۍ دغه پیښې په داسې حال کې شوي چې د جولای په 1 نیټه د پیښور او خیبر ضلع په سرحدي سیمه کارخانو مارکیټونو کې هم د پولیسو په یو ګاډي باندې د لاسي بمی برید په نتیجه کې د پولیسو یو هیډ کانسټیبل وژل شوی وو او یو لاروی پکې جوبل شوی وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو په جنوبي وزیرستان کې په یو 14 وروستو پنخته کې 15 سرتیري جوبل شوي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته وویل چې بي خبرون سهار د لدې له پلس سره نږدې شوي او په جوبلو کې یو د اف سي کیپټن هم دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمہواري منلې. اشتیاق مسید تفصیل لري.
په سویلي وزیرستان لادې پل سیمه کښې 13 ورځ سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله والې د پاکستاني پوځ د بمونو شنډ کولو سرتیری بنې برید کړی دی او په دا موقع د وړې او غټې وسلې د ډزو نه بدلون په نتیجه کښې د یو کیپټن سره 5 پاکستاني پوځیون پر هرجلې شوي دي. د دغې پېښې حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
سهار تقریبا 11 بجې د ورځې د دوی ګاډۍ تېرېدو هغه باندې لومړی آی ډی بلاسټ شوی. آی ډی بلاسټ نه بعد بیا فایرنګ شوی. بیا دواړو طرفو نه فایرنګ چلېدلی دی. نو دې کې زموږ 15 د اف سی ملګري چې هغې کې یو کیپټن عثمان هم شامل دی هغه پکې زخمي دي. د دې کې یو چې کوم یو دی لاس نه یې کې نو هغه حالت کریټیکل وو. الله دې ورته ژوند ورکړي. گرفتاری خو نه وي شوي ځکه چې افچو سره زما وختي رابطه وه. دغه علاقه ټوله سرچ کوله نو په دغه وجه باندې لږ وخت لپاره روډ بند وو.
د پولیس پخلی په مطابق پر هرجلې شوي د کیپټن عثمان لانس نایک شاه شاهد سپاهي صدیق او سپاهي عمر زاده په نمونه پیژندل شوی دی. لاده پل بنه د بریدزی موارد د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلی و بیان کښې منلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اورېدلی شئ.
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د ځینو وزارتونو او امنیتي ادارو یوه شریکه کمیټه به د افغانستان حالات له نږدې څاري او پر وخت فیصلو لپاره به کار کوي. دا اقدام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې پاکستاني چارواکو ویلي چې په افغانستان کې ناامنۍ یې هیواد اغېزمنوي. خوشنونکي وایي د نوو کمیټو جوړولو پر ځای د سولې لپاره مخلصانه کار بهتر دی. نور د بشیر ګواخ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د افغانستان بې امنۍ او روانو حالاتو ته په کتو د سیمه ییز سیاست په اړه سلا مشورو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې ده. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د دې کمیټې مقصد د سختو حالاتو په وخت د پاکستان غبرګون هماهنګ کول او د سمو پریکړو په موخه وزیر اعظم ته مشوره ورکول دي. هغه د اګست په څلورمه په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته وویل،
په دې سیمه کې حالات په تیزۍ سره بدلیږي. دا پنځه شپږ میاشتې ډېر اهمیت لري. وزیر اعظم عمران خان پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ یوه کمیټې جوړه کړې چې داخله وزارت او د معلومات وزارت یې هم برخه دي. موږ به د حالاتو مطابق خبرې او سلا مشورې کوو. د افغانستان امن د پاکستان امن دی. د افغانستان فیصلې د افغان قوم فیصلې دي. هغوی چې هره فیصله کوي زموږ لپاره د منلو وړ ده.
قابل قبول ہے.
د شیخ رشید په خبره د دې نوې کمیټې نور غړي د پاکستان دفاع وزیر، ملي امنیت سلاکار او امنیتی ادارو استازي دي. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یوې کمیټې جوړولو اعلان کوي چې هلته طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو لپاره یې خوندي ځایونه برابر کړي او مرسته ورسره کوي. د اسلام آباد دریځ دی چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو دا د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه ګل بخاري وایي د دې کمیټې سره ښایي د پوځ او ملکي چارواکو ترمنځ هماهنګي زیاته شي، خو د دې پوښتنې ځواب به لا هم پر ځای پاتې وي چې د افغانستان په اړه پالیسي حکومت او که پوځ جوړي. هغه زیاته کړه،
when you want to do nothing and let things carry on,
kala che pa pakistan ki so da sarkar kawal na wani no ya war ta commission aw ya ham committee jo rakhi da kum wazaraton aw idare che pa de committee ke bawi war da ma khap khala kar kawin aya dui pa policy badal kadi ne shi kawale aya dui pa afghanistan ta da waswalo da tak ma khawni si aw da ba yakini kadi che par taliban aw la pakistan na dumra fishar wi che aghi un shi kadi par afghan hukumati idaro hamle ukri
and government positions.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم د اګست په څلورمه ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د ممکنه بې امنۍ او چیلنجونو سره مقابلې لپاره باید پاکستانی چارواکي بیداره اوسي. خو د جوړ شوي نوي حکومتي کمیټې په هکله په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویل دا مؤثره نه ښکاري. هغه د اګست په پنځمه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زه فکر نه کوم چې دې څه پیدا شته. دوی اسې رسمي دغه پوره کوي، نور واک اختیار خو د نورو دی که نه. نو دا کمیټې نه د افغانستان په دغو باندې پوهه لري او نه هغې ته دوی څه دومره اهمیت ورکوي. پاکستان پدی بانے اڑو نظر واضح دینا لیکن یہ پاکستان والا کو صرف پدی خبر دغه دی چې بس تاسو راشي او خبره ترې شروع کړي.
د پاکستان ملي امنیت سلاکار موید یوسف تیر هفته امریکې ته تللی وو. ای ایف پی خبری اژانس دغه له خولې لیکلي چې نوموړي ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور حکومت ته رسیدل نه غواړي. هغه خپل دا دریز تکرار کړی چې د افغان جګړې حل یوازې د سولې خبرې دي. د یادونې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو، خو څه پرمختګ پکې نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ورزه د پاکستان افغانستان پولیس پاکستان وایي له افغانستان سره یې پر پوله د هغهن تار لګولو چارې شاوخوا 90% بشپړې کړې دي او پاتې 10% کار به په سږني اوړي کې پای ته ورسیږي. دا خبره د پاکستان د پوځ یو افسر په تورخم کې پر داسې مهال خبرې اعلانو ته کړې چې په وروستو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کابل پر ډیورنډ کرښه د کټارو پر لګولو انتقاد کوي، خو اسلام آباد وایي دا کار د امنیت په موخه کوي. احمد شاه اعظمي نور تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستان د سرحدي ځواک کمانډان کرنل رضوان نذیر د اگست پر دریمه خبریالانو ته پر ډیورنډ کرښه د غځېدلي اغزن تار په اړه د معلومات ورکولو پر وخت وویل چې د دې پروژې زیاته برخه بشپړه کړې او لږ برخه پاتې ده.
موږ 90% اغزن تار مکمل کړی دی او په دې کار سره په امنیت کې سرګند بهتري راغلی ده. دا پوله تر 2500 کیلومتره زیاته ده او د دې پروژې په وجه له 80% تر 95% پورې امنیت ښه شوی دی. دا یوازې اغزن تار نه دی، بلکې دا د پولې د انتظام یو مکمل نظام دی.
کرنل رضوان نذیر زیاته کړه چې د اغزن تار پر 5% برخه به کار پر روان اوړي کې سرته ورسوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د تشدد له زیاتوالي سره د کډوالو د ممکنه نوې څپې د انتظام په اړه د پاکستان حکومت لارښوونه ته پته مدي. د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه غځېدلې د اغزن تار دوه کټارې لري چې ترمنځ 2 متره واټن دی. دا کټارې 4 متره جګوالي لري چې په منځ کې تاو سوي اغزن سیمونه پراته دي. پر دې سربېره د پاکستان پوځ د اغزن تار په اوږدو کې په یو شمېر ځایونو کې څارونکي کیمرې هم لګولې دي. پاکستان په 2019 کال کې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار او کټارو لګول کار پیل کړی وو. دوی هغه وخت ویلي وو چې دا ګام د امنیت د ټینګښت په مخه اخیستی دی. افغانستان او پاکستان 2400 کیلومتره پوله لري چې په 1993 میلادي کال کې د هند پر نیمې وچې د هغه وخت برتانوي واک پر مهال په افغانستان کې دننه کښل شوی وه او هلته میشت پښتانه قومونه په دوو برخو کې ویشلي وو چې اوس مهال ولسي وګړي لار او بر ورته وایي. افغانستان د ډیورنډ کرښې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني، خو پاکستان او نړیوال رسمي حیثیت ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر د باړي اوسیدونکي د نهرونو د بیا رغونې او بخور نظام بحالولو غوښتنه کوي. دوی وایي په 13.5 یوه نیمه لسیزه کې د نامنو له وجې نهر نظام ړنګ شوی او بزرګونو یې کړه سمکه اشاره شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باړي او تیرا استاذ محمد شفیق افریدی وایي دا ستونزه یې په پام کې ده او اعلی وزیر یوه پروژه منظوره کړې چې ژر به ورباندې کار پیل کړي. نوموړي دا وویل چې کله د باړي د بخور نظام رغولو پروژه پیلوي. فرهاد شینواری له خیبره.
د باړی کاخیلو یوې زمیدار کورنۍ سره تعلق لرونکی اتاولا پردای مشال ریډیو ته وایي،
نو اصل کې لکه مونږ وګورو چې کم زمونږ د ځمکه دا کاخیل د سپا د شلوبر او د آشان د نورو کومونو د اصل کې ګولډ فرټایل لینډ دی تویل شي چې هر یو فصل دی کې کیږي. نو کوم مطلب حکومت دې لپاره بهترین نهري نظام جوړ کړي. زه امید لرم چې د خلکو زندگی به بالکل بدل شي.
نصر الله خان پردای وایي چې په کار ده په باړه کې نهری نظام او بخور بحالې لپاره په ترجیحي بنیادونو باندې ګامونه پورته کړل شي.
نو په دې باندې به یو خداسې شي چې مقامي خلک کوم دې وجنه بیروزګار دي او په دې وجنه او ډېر مسائل شکار دي، یعنی ډېر مسائل دي رغو. نو دا هغه مسائل برې دو ختم شي او هغه بیروزګار روان شي او بیا په غو باندې بداسې وشي چې دا زمکه چې کوم انداسه بنجر پرتی دي او شډالې پرتی دي دا زمکه به آبادی شي او بیا دا ډیره زرخیزه علاقه امر کنه. د زکه مطلب دا چې کوم سبزی وغیرہ یا کوم فصل کیږي نو هغه ډیر خپل او ډیر تیزی سره بیا کیږي.
د باډیو تیرا یعنی یو سلوه می حلقې نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای وای چې نهري نظام خرابې دو سره په باډه کې د کار کې لزمکا راکم شوی، خو اوس صوبایي حکومت د دې د بیا بحالې لپاره د ویلوې منسوبې منزوري ورکړې.
د مونږ د باډې تقریبا سلور سلویخ زر اکڑ از مکا چی دا دغه نهری نظام نه وبکی دا. نو دا تقریبا بیا 18000 ایکڑ تا رقم شوا چې دغه اوبه مخ کې نت لې چې څوکم په اخر کې پراتیز مکی وی اغه ته بالکل اوبه نه رسیدې. بیا د مونږ وزیر اعلی صاحب صوبائی حکومت نه 1 ارب روپے دغه نهري نظام د نوی کې دو یا بیا جوړی دو د پاره منظور کړي او په هغه باندې لکه خپ تیزی سا کار روان دی.
د خیبر ایریگیشن یا او بخور محکمه وای چې هلتا په بارډر ډیم باندې هم کار روان دی او چې کله تعمیراتی کار سر ته ورسی نو بیا به دین هم د باډیز مکو ته او به ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
عوامي نېشنل ګوند د خپلې و مشر ملک عبید الله قاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. نن د بلوچستان په مرکز کوټه او په لویو ښارونو کې کاروبارونه تړلي او ګڼه ګڼو کمه ده. ګوند د احتجاجي کاربندیز اعلان تر هغې وروسته وکړ چې پرون د قاسی مړی په پښین کې وموندل شو. نوموړی د جون پر 26 له کوچلاغه تختول شوی و. د قاسی د تختونې او وژنې ذمهواري چا نه ده منلې، خو د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو پرون د قاسی جنازې ته په وینا کې دعوه وکړه چې پولیسو ککړ کسان معلوم کړي او ژر به یې ونیسي. په خیبر کې پرون په درو جلا جلا حملو کې د پولیس او افسي سرتیرو په ګډون 4 کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. په خیبر د پولیسو وایان ظهیر افریدي بیګام شال رډتور چې پرون ماښام وسلوالو په جمرود کې پر یوه ټکسي ډزې وکړې چې پکې پولیس سرتیری او د ګاډي ډرایور وژل شول. په خیبر پولیس وایي چې پرون وسلوالو ماخوستن مهال په لوړګي کې د سیاسي فعال بنارس خان شینواري حجرې ته په ننوتو پر هغه ډزې وکړې او هغه یې ژوبل کړ. په همدې حال کې د اف سي ځواک ویلي دي چې پرون په تیرا کې وسلوالو په برید کې دوه سرتیري وژلي دي. د دې حملو ذمهواري چا نه ده منلې. اخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه او وروسته په نښته کې د اف سي ځواک د یوه کیپټن په ګډون 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال رډتور ته پرون سهار د لدې د پله سره نږدې هغه مهال شوي چې سرتیرو د بم شنډولو هڅه کوله. د ده په خبره تر چاودنې وروسته وسلوالو پر سرتیرو برید وکړ او نښته پیل شوه. تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د حملې ذمهواري منلې ده. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر امنیتي حالاتو غونډه وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پر ټویټر په بیان کې کړې ده. افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مزار شریف کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د بلخ روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي دي چې په ژوبلو کې ماشومان او دوه سرتیري هم شامل دي. د حملې ذمهواري چا نه منلې. او امریکا یې له ایران غوښتي چې د 2015 کال د اتومي موافقې د بحالۍ لپاره د مذاکراتو تسلیم شي. واشنګټن دا غوښتنه پرون تر هغې 4 ساعته وروسته کړې چې د ایران نوي او توجلارې ولسمشر ابراهیم رئیسي وویل له ډیپلوماټیکې لارې پر خپل هیواد د بندیزونو ختمولو هڅه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په امیر ساحل نامه د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس بیا راځو تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی پخوانی قاضي دی چې په جون کې ولسمشری انتخابات وګټل. غربي هیوادونو پر 60 کلن رئیسی تور پورې کړی چې د قاضي په توګه د بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د همدې له کبله نوموړي د واشنگټن تر بندیدونو لاندې دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایی چې د اګست پر 3 رئیسی د نوي ولسمشر په توګه منظور کړ. ملالې بشیر د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور ژباړلی.
محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا پخوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د اگست په 3 نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه ولاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي او جګړو د ودرېدو غوښتنه وشي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د جګړو زور اخیسته او طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د نیولو دعوه کړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي خندلې او ویلي دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې جنګي جنایتونه بلل کېدای شي. طالبان د سرغړونو تور ردوی. هلته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې. ملالۍ بشیر نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې انټونی بلینکن او عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بېګنا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیې له مخې ښاغلي بلینکن او ښاغلي عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حلارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسي. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي، داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصلې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګاه شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسی لیکه
MASHAAL RADIO.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د سیمې بیا رغونې ته پام وکړي. دوی په ځانګړي ډول د ولسوالۍ پاتې کلیو ته د برېښنا غځولو غوښتنه کړې. بل لوري ته د خوست چارواکي د ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او ورته د پوره پام کولو ډاډ ورکوي. اسماعیل خیل او مندوزی د خوست ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده. د نجیب الله خیل په راپور کې نور تفصیل.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یادې ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو مشال رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل،
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیلو مندوزیو کلینیک په نن په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغولی دی، څو کلي پوتې دي لکه مشخص کلي ته وښیم، سنسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده که نه، د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد، موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت دی چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه موږ کې ورکړله او سمال خیلو ته عبدالپرویو ته مندوزیو ته ته بر نه ده رسېدلی. موږ خو یو شپې کلي پوتې دي ادارخیلو او نری ولسوالۍ ته موږ ته برق نه ده رسېدلی. موږ نو غوړو حکومت نه موږ دا توجه رو چې دې ته موږ رسېدګي وکړي، تا شای موږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي، د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټول ځمکې موږ نه خراب کړي. دا د ادارخیلو ساحه کې دي، د ډډولو ساحه کې دي او داسې تر برمخیلو پرې دا منطقه ورښتیا
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیایی کلینیک په اړه د سیمهوالو ستونزو پر ځای بولیا وایي.
کلینیک موضوع رښتیا ده چې موږ ډېر ولسونه په ستونزو کې دي، څوپره موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پوره شي داسې یو ځای نه دی پیدا کړی، یو ځای برابر کړی دی، په هغه خبرې روانې دي. د برق موضوع چې د تر دې د وخته پورې تقریبا د ارخیلو کچخیلو ترخیلو نقشه لوړه شوې ده، منظورۍ په خاطر نه سروې خلاصې شوې دي. مندوزیو طرف چې دای دیغه هم سروي شوی دو نقشه به ډیزاین کیږي. په عین حال کې بقیمنده هغه منطقې چې سروي نه پته شوی دی هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروي شروع شي.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوی چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ ده. د خوست دیوالي وایي طالب منګل ویل،
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چالته موجود دی، د ودانې ستونزه هم اواره شي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ نه د شکلو ته برېښنا ورکړل شوي، نه سوه کورنیو ته برېښنا ورکړل شوي چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به بیا د ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیل مندوزی لویدیځ لوري کې ښار ته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن، دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاوو ته په کتو لږې بوري او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدن کو په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي حکومت دې کورونو ته رسنېدو بندوبست وکړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی وسره ژمنه کړې وه چې په جون او جولای کې به یې د رسنېدو بهیر پیل کړي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. وزیرستانی کډوال وایي اوس په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي او غواړي چې له خوست ولاړ شي. د کډوالو شاوخوا 15,000 کورنۍ له 2014 زیږدیز کال راهیسې په خوست، پکتیا، پکتیکا کې میشتې دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د کډوالو ستنولو لپاره پلان جوړ کړی چې ژر به یې عملي کړي. د شمالي وزیرستان انتظامي په تیرو میاشتو کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول په موخه د کډوالو د ستنولو پلان سوځلی وځنډاوه. عمر وزیر لبنونه.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شو خلکو یو ځل بیا حکومت نه خپل سیمو ته راستنېدو غوښتنه کړې. دوی وایي اوه کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه هم کړې، خو لا هم ورته د واپسۍ نېټه مقرره نه شوه. افغانستان ګلان کیمپ کې میر د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسېدونکي ملیټ خان وایي چې نور سخت ستړي شوي. کډوال رحمت الله وای
په پاکستان حکومت کې مې سره جلګه وکړلې، مې سره یو خبره نه ومنله. دا خبره وکړه چې ان شاء الله په جون جولای کې لپاره ساوی دیتا، خو جون جولای دې تر شولې نه مې مجبورې په ګلونه کې کې خامہ خدا ول خو لپاره خلاصا کو چې خلاصې نه کوم. مې د لاریون په شکل کې د کارډ لارې د میټر سره په ور درې مې چې دا نړۍ ته خو پته ولای چې نن مې په ګلونه کې کې ما مشورونه د جلګه وکړه، مشوره وکړه چې مې خامہ خدا ورته په زیرو پېنې کې خو مې لا کوي تر هغه وخت چې صبر دې
د شمالی وزیرستان نه به کور شو د کډوالو یو بل مشر ملک عمر خان وای چې د روان کال په مئی میاشت کې حکومت سره په غلام خان جرګه کړې وه. ورته یې د واپسۍ ویلی وو، خو لا یې نیټه ورته مقرره نه کړه. د ټولو واکمنو نه خواست کړي چې نور دې د کډوالو په ستنېدو غور وکړي.
کوم مرکادو د دوه درې ورځې والا وتلی چې میر په زیرو پېنټ باندې جلګا وکړل. بیا میر سره کوم یو ودا وکړل، کارنل صاحب رغلای او پی اس صاحب او جرنل وا نه را مشرون وي د شمالي وزیرستان. بیا میر تداس کیسه وکړل چې تاسو ان شاء الله د لیارې طریقه بالکل کی نو امو دا اپیل دی مهرباني دا وکړو. امیر مرسته نشته، امیر خل دې د غربت سره مخ مخته مهرباني دا وکړو چې د غلیار د میسته چې مدو په طریقه سره خلاصو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاید علی خان و پختل. نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ خبرې روانې دي، تیاری نیول کیږي. د دوی د سیمو کلیرنس عمل هم روان دی، ضربه د واپسۍ بل بهیر پیل کړي. د چارواکو په وینا افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې دي، خو ویل کیږي چې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو په یو بل راپور تر اګرځوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اګست لومړۍ اونۍ بچو ته د مور شیدو ورکولو په اړه د پوهاوي کمپینونو ته ځانګړې کړې. د سازمان په خبره هر مور باید تر ریګون وروسته تر شپږو میاشتو پورې یوازې خپلې شیدې ماشوم ته ورکړي او نور هیڅ شی ورنه کړي. روغتیا پالان وایي هغه میندې چې خپلې شیدې ماشومانو ته ورکوي صحت یې ښه وي او مور او ماشوم دواړو ته ګټه رسوي. ملیحې امیرزادی پر دې موضوع تفصیلي راپور جوړ کړی.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزی دی هغه لک بیمارو خپل پي لکه ونه رودل هغه اوس هم په خبرو کې کمزوري دی په ګرځېدو کې هم کمزوري دی او صحت هم هغه رنګ نه لري لکه دا نور ماشومان چې څنګه دي او ما خپل پي روزی دي هغه لکه ډیر ښه دي.
دا د مومندو رابعه ده چې وای مندې باید ماشومانو ته خپل شو د ورکړي. هر کال د اگست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د مندو شو د ورکولو نړیواله اونۍ منځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شو د ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شودو ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شودو ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شودو ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دی ورته په ډومبه او شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شودنه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو په کار ده چې د سمودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی اوسکي.
دې سره د بریسټ کینسر، د اورین کینسر او د ډیرو داسې مرضونه دي د ښځو زنانه بیماری چې د هغې خطرات لکه ډیر کم شي ښځې ته کله چې دا ماشوم له خپل پی ورکي. ځکه شان چې د ماشوم دپاره لکه لومبی سور وځو کې چې کوم هغه تیک او پیرازي ناغه د ایم میچور ډایجسټیو سیستم د پاره لکه ډیر زیات خېدي سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پیچې دي ناغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پیچې نه هغه کار نشي ورکول کم چې بریسټ فیډینګ دی.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغه مخکې د ماشوم د غذایت ذریعہ باید د مور پیوي. د اسلام آباد پیمس هسپتال ډاکټر شهلا مندوخیل مشال ریډیو تویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کیږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شوده نه وي څکلی.
باید بچی هر نیمه ګنټه بعد د ته شیدې ورکوي. په دې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره زموږ پښتنې مندي داسې ډېرې ښځې چې ټوله لکه ما بچی خو ټوله شپه اودی چې سهار زه راپاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډېره زیاته بیوقوفي ده چې پوره شپه یې بچی په سټارویشن ایښی او د بچی وړه وړه معده ده. شیدې چې کمی د هرې نیمې ګنټې بعد پکاري کومو بچانو ته شیدې ملاو شي د اغو آی کیو هم زیاتی او بل د اغو د برین ګلوکوز لیول برابر وي او هغه ډیر جینیس بچان وي.
ډاکټره سبا وایي چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډېرې خزي یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخه وکړي، خو هغه شوده د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې دا غی په نه راز یا لکه پراپر ډایټ ناخلی یا هورمونل امبیلنس خو بیا چې غی ته پته ولګی چې لکه په کم دی نو بجای دا غی د غی د ټریټمنټ نه علاوه غی ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میه په پی باندې کی، نو غی سره ینګ جنریشن ته د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیو ارترایټس داسې مرزونه په دې خزو کې هم زیات دي او په نیو نسل کې هم زیات دي. داسې مسایل دا غی لپاره غیله میډیسن اغستل پکار دي، داسې میډیسن شته دي چې لکه غی سره د خزی پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 38.4% خزی د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتلا په خیبر پښتونخوا کې دغه شره تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتلا په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شره په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شره په کال 2001 کې 50% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 48% ته لوړه شوه. په پېښور کې یو خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وای د شپږ میاشتو ماشوم یې دفتر ته لزان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته. هر کال ملیونز اف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي او ډیر غټ فنډز راځي د هغې لپاره. دوی وایي چې موږ کمپینز کوو او موږ بریسټ فیډ پروموټ کوو. حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې، په سرکاري دفترونو کې، په یو ځای کې هم د ماشومانو دپاره چې کوم ورکینګ مدرس دي هغې لپاره په دغه کې څه قسمه ډے کیر سینټر سهولت یو ځای کې هم نشته. یو زنانه لس دولس کاله هغه خواري وکړي، هغې نه بعد هغې ته دا ویل کېږي چې یا خپل بچی واخله او یا خپل کریئر واخله. نو دا ډېر زیات یو تکلیف دی مرحله وي.
زینت مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې یوازې د کمپینونو تر حده نه، بلکې حکومت دې په عملي توګه په دفترو کې کارکونکو ښځو ته سهولتونه ورکړي، سو هغوی خپل کار هم جاری وساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال وساتل شي. روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده یې سکلي وي زیات صحتمند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسی جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکی برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1974 کال راهیسې د تکنیکی برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسی جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلی کمیټډ دی. ایون پرایم منسټر چې کوم دی په کې ډېر کین انټرسټډ دی چې هغه وایي چې په دې باندې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن چې کوم دی او هغه کې بریسټ فیډینګ چې کوم دی هغه دی انوالو. په دې کې ارلی چایلډ هوډ ډیولپمنټ باندې کار روان دی او مدر چې کوم دی هم پکې موږ انوالو کړی دا. پاکستان ملټی سیکټورل نیشنل نیوټریشن سټریټجی چې کومه ده هغه جوړه شوه، هغه موږ لانچ هم کړه او د هغه ایکشن پلان چې کوم دی هغه باندې اوس موږ کار کوو. د دې سره چې کوم موسټ ریلیونټ شی به وي هغه به وي پاکستان ډایټری گائیډ لائنز فار بیټر نیوټریشن. په هغه کې چې کوم دی میس اویرنس جنرل پبلک د پاره هغه کې موږ ایج ګروپس موږ ډیوایډ کړی دي. هغه کې موږ دا ټول دغه چې کوم دي دا ټارګټ کړی چې ردی بینیفیټس دي ولې کول پکار دي.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ته ویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت له امله پوره پی نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پی او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شاودس کی.
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی وی چې ماشوم مړی نو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چینا ا ماشوم جاړي او تیاله شاب په بوتل خاوندان په منډه روډیا له ډبې روډا بوتل روډا الله پای جوړي چې ماشوم د سینې ته واچي هغه اج اوروي پای نو رول سره پای جوړي. دا دا سې یو ماشينري ده چې انسان ماشوم سینه باندې خپل کیږي او راکاږي. همدانه ډیماند زیات دي نه سپلای جوړي. دا پای مخکې نه پراته نه دا مخکې مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول یې چې هغه دا مزو کړي زما پی نشته. دیټس وای سایکولوژیکل سپورټ ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو ټویل چې حکومت د پروټیکشن آف بریسټ فیډنګ اینڈ نیوټریشن آف چایلډ آرڈیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې دریو ماشومانو ته د زیږیدو یوه ګنټه کې دننه د مور شوده نه ورکړل کیږي.